خوشحال ریډیو ته په خیر راغلی. د ماسپخین درې بجې شوې دي. د اتوار ورځ او د 2012 کال د اگست 15 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د کوټې پر سریاب روډ یوې بمی چاودنې درې کسان وجري، لس ژوبل شوي. د کورونا چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وایي د ناراضه بلوڅو مشرانو سره خبرو ته تیار دي. نور رپورټونه هم لرو، خو اول د دې سات خبرونه اورو. ویاند اسرار عالم مومن.
د مهم خبرونو لنډیز. په کوټه ښار کې نن غرمه مهال یوه چاودنه شوې ده چې په کې درې کسان وژل شوي. د پاکستان پسین صوبه کې یو شمېر پولیس د یوې ښځې او سړي سره د زیاتی کولو په تور معطل کړی شوي، او د یمن په ابیان صوبه کې لږ تر لږه 15 کسان په یو مشکوک ځانمرګي برید کې وژل شوي. د کوټې ښار د سریاب په فیض آباد نومي سیمه کې نن غرمه مهال یو درنه چاودنه شوې ده چې د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه پکې وژل شوي دي او لس نور پکې ژوبل شوي دي. پولیس وایي دا چاودنه د یو ځایي کس ډاکټر اعظم منګل په کور کې شوې ده. د پیښې په اړه نور حال د مشال ډیو په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د پاکستان لخوا راغلي رپورټونه وایي یو شمېر پولیس وروسته له دې معطل کړی شوي چې پرې تور دی د خلکو په وړاندې یې یوه ښځه او یو سړی بربند ګرځولي. اینی شاهدین وایي پولیسو دا کار وروسته له هغې کړی چې په دغه ښځه او سړی تور دی چې دوی له واده وړاندې د جنسي اړیکو درلودلو هڅه کوله. د موبایل په یو ویډیو کې ښودل شوي پولیس په یوه تن چې کپړې یې نه دي اچولي پرې تشدد کوي. د جولای په میاشت کې په دې ښځه او سړی د جنسي اړیکو لپاره د هڅه کولو تور لګېدلی و. دغه سړی وروسته په ضمانت خوشې کړی شو، خو ښځه په جیل کې پاتې شوه. نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کار بندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي جنرال سیکرټري ډاکټر نعیم زرکون په دې اړه مشالې ته ویل
اول خو موږ په اسپیټالو کې 48 کال ورکی اوپیډی مبا نکلې د هغه بعد موږ ایمرجنسی سروسز موتل کړ. نو دې بعد چې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
ډاکټر غلام رسول کاکړ د ورځې وړاندې له کوټې څخه نامعلومه کسانو تښتولې وو. تر اوسه د نظر څرګنده چې د تښتولو تر شا د چا لاس دی، خو په کوټه کې وخت نا وخته دا قسمه پیښې رامخته کیږي. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت د نوي قانون کلدم ګرځولو وروسته په صدرتي ماڼۍ کې د سپریم کورټ په دغه فیصله او د راتلونکي په کړنلاره غور روان دی. د پیپلز ګونګړی او د وزیر اعظم ویاند فواد چودري مشال ډو ته ویلي چې په دې غونډه کې به له قانوني او وینی کارپوهانو هم رای اخیستل شي.
امدا دوپتی صاحب کے دل میں پاکستان کے لیے نرم گوشا ہے.
عدالت نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے جو تمام اختیارات ہیں پارلیمنٹ کے وہ سلب کر لیے ہیں.
عدالت د دې فیصلے سرا د پارلمان ټول واک قبضه کړی دی. ټول نړۍ کې پارلمان قانون سازی کوي او چې څه ورته خه او مناسب ښکاری هغه شان کوي، خو پاکستان کې دوی یو قسم لا عدالتی مارشل لا لګول غواړي.
دا په داس حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پارلمان لخوا جوړ کړی شوی توهیني عدالت نوی قانون رد کړو. د دې قانون له مخې به د هیواد صدر، وزیر اعظم او نور چارواکو ته د توهیني عدالت نه استثنا حاصلوي. یاد دی چې له دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت په سپکاوي مجرم وګرځولو، چې له وجې یې نوموړی د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهل وګرځېدو. د پاکستان د ګونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي حکومت یې په بلوچستان کې د اپریشن هیڅ اراده نه لري، خو د نوموړي په خبره په کومو سیمو کې چې د حکومت واک چیلنج کیږي هلته به د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کولی شي. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویلي هغوی له بلوڅو مشر برهمداغ بوکټي سره په هر ځای کې خبرو ته تیار دي.
دوپتی صاحب کے دل میں پاکستان کے لیے نرم گوشا ہے.
دا برامداغ بکٹی پزل کے دا پاکستان دا پارا نرم والے موجود دے. نزدہ گنم چکل ہم ہا او وڑی چے حکومت سر مذاکراتو کی نو حکومت بورتا دا ہوئی دا خوخ خلق دا مذاکراتو دا پارا اولی کی.
دا خبر په داسې محل مخ ترغلی چې بلوڅ بلتون خوخو د خپل آزادۍ اعلان کړی او وایي چې هغوی له آزادۍ پرته په نور څه خبر کولو ته تیار نه دي. د بلوچستان له پښین څخه تختول شوی د بیاری سپی څلور کارکونکي خوشی شوی دي. د بلوچستان د کونو چارو سیکرټر نصیب الله بازیر د کارکونکو د راخوشي کېدو د خبر پخلی کړی دی، خو دا نه دی ویلي چې دا کسان څه ډول خوشی شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د ملي دفاع او کورونو چارو د وزیرانو له خدمتونو څخه مننه وکړه او د ولسی جرګې پریکړې ته په احترام او د هغې په منلو سره یې دغو وزیرانو ته لارښوونه وکړه چې د نوو وزیرانو تر معرفي کېدلو پورې دي د قانون له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسی جرګې پرون د دفاع پر وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورونو چارو وزیر او د کورنو چارو پر وزیر جنرال بسم الله خان محمدی لدې کبل بے باوري څرګند کړه چې پر کونړ یې د پاکستان د بریدونو او په هیواد کې دننه د ناکراریو د مخنیوي په لړ کې پاتې راغلي دي. بلخو د افغانستان د کونړ والی سید فت الله واحدی ازادي رډیو ته ویلي چې د شنبه په شپه هم د پاکستان له لورې د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي ویروشتل شوي دي. د یمن په ابیان صوبا کې لږ تر لږه 15 کسان په یو مشکوک ځنمرګي برید کې وژل شوي دي. د چارواکو له مخې پرون د ابیان صوبې په جار کلي کې د جنازې پر مونځ سرسره شوي برید کې څه باندې 15 کسان جوبل شوي هم دي. د رپورټونو له مخې په دې برید کې هغه قبایلي کسان په نښه شوي دي چې تل قاعده پر ضد یې د پوځ مرسته کړې. د شام په دویم لوی ښار الیپو کې کلکه جګړه روانه ده او د رپورټونو له مخې حکومتي ځواکونو د مخالفینو د مرکزونو د نښه کولو لپاره له وسلوالو لوسلو اول وتکو کار اخیسته دي. او اخري خبر دا ده په لندن کې دروانو اولمپکس لوبو په لړ کې امریکا په لومړي نمبر دا او تر اوسه یې 450 مډالونه ګټلې دي. په دې کې شپږویش د سرو زرو، 14 د سپینو زرو او 15 د زړو مډالونه شامل دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار علم ومن ناوریدل. تاسو ست مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د کوټې په سریاب روډ یوې بمی چاودنې درې کسان وژلي لس جوبل. تیر کال د بلوچستانه د بی آر ایس پی سلور تختول شوي کسان له خوشې کېدو وروسته کوټې ته رسیدلي دي.
خپل ټول عوام بلوچستان عوام او سرکار زه د ګردو شکریا ادا کوم.
په باجوړ کې د پوځي اپریشنونو له امله متاثر شوی خلک وایي دوی په ګولو ولګیدل او چای هم تپوس ونه کړ.
دا اپریشن چې شروع شو نو ساده غرخار نه پتو باندې وشتلې مو ګاړه راته او ګاړه روانه کړه شو پاکې مملا ماته شو په څلورم کال شروع ده.
او د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال سره مرکه هم لرو.
خوانه کې قرضې چې ټول راته معاف شوې د روس سره ما کوم د اخرنه جنجال دی مخ په حال کې ورو دي هغه نو دوسته را هتا د 200 میلیون ډالر تم درسي دي په قرضه.
د مشال تر څنګ واورې اوریدونکو رازو ته روانې خبرونې لومړی رپورت ته. د کوټې خار د سریاب په فیض آباد نومي سیمه کې نن غرمه مهال یوې بمی چاودنه شوې ده چې د لومړنو معلوماتو له مخې درې کسان پکې وژل شوي او لس نور جوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال د خبريال انیاز مساخیل ناورو.
د شالکوټ تانه د پولیسو په وینا پېښه د یادې تانه په حدودو کې د فیض آباد په سیمه کې رامنځته شوې. د یادې تانه ایس ایچ او سید احمد مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې 14 نن د یکشنبه په غرمه شاوخوا 12 بجې په فیض آباد کې په یو کور کې دننه وسو چې پکې د په وینا تر دې دمه درې کسان وژل شوي او نږدې لس ټپیان دي. د زیات کړه فیض آباد سیمه کې د ډاکټر اسیم نومي کس مکان دی. نوموړي دغه مکان ځینې کرایدارانو ته په کرایه ورکړی دی او دا وخت هلته همدغه کرایداران اوسېدل. 14 د دغه کرایدارانو د استوګنې له خونو سره سوې ده. تر دې دمه دا نه ده معلومه سوې چې دا کرایداران څوک دي او د 14 نوعیت څه و. خو موږ په پلټنو بوخت یو او له پلټنو وروسته به نور معلومات ورکوو. دم ګړی له ما سره همدومره
معلومات
تر دې دمه کومې ډلې د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. بل اړخ ته پولیسو ویلي دي چې پیښه تازه سوې ده او په اړه نور معلومات به له پلټنو وروسته ورکوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
او هم د بلوچستان صوبې په اړه راځیو بل رپورت ته. د بلوچستان لپشین سیمې نه تیر کال تختول شوي د بی آر اس پی سلور کارکونکي د تختونکو له لورې خوشي شوي او هم نن سهار کوټې ته رسیدلي دي. د یادې ادارې دا کارکونکي د 2011 کال په دسمبر میاشت کې تختول شوي وو چې وروستو تختونکو د دوی دوه ملګري وجل. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان د کلیوال پرمختګ د ادارې څلور تښتول سوي کارکونکي د یک شنبه په سهار له اسلام آباد څخه کوټې ته راورسېده. د دې کارکونکو په وینا د شنبه په ورځ غرمه مهال تښتونکو دوی د شمالي وزیرستان په میرانشا کې خوشې کړه چې تر هغه وروسته بیا په یو موټر کې اسلام آباد ته ورسېدل. دا کارکونکي چې د پښین له برشور سیمې څخه نامعلوم وسلوالو تښتولي وو د راخوشي کېدو په بدل کې لومړی د 40 کروڑه او بیا هم د 30 کروڑه پاکستانیو تاوان غوښتنه کړې وه چې د دې تاوان د نه ورکولو له امله تښتونکو په دې کارکونکو کې دوه تنه ووژل او پاتې څلور تر اته میاشتې بند وروسته د شنبې په ورځ آزاد شوه. مجیب الرحمن چې یو هم له دې راخوشي سویو کارکونکو څخه وه د کوټې په نړیوال هوایي ډګر مشال راډیو ته وویل:
بس ژوند امید نه وو نه د ژوند هغه راته وو ژوند شپې روز تېرې دی بس سر نه خلاصې دی او دا ژوند څه زغه زه فیلم کوی نه ما زما د وسه بار زما ډېر د وسه بار ده لازم زه د خپل ټول عوام بلوچستان عوام او سرکار زه د ګردو شکریا ادا کوم چې زما لپاره مهنت وکړي خواري وکړه او مجه آزاد کړو.
دې کارکونکو چې سترګې یې له ډېرې خوشحالۍ له اوښکو ډکې وې رسنیو ته وویل د نوي ژوند په پیلېدو هغه ټکې نه لري چې خپل احساسات پکې څرګند کړي. آفتاب هم یو له دغو کارکونکو څخه دی چې له رسنیو سره یې په خپلو خبرو کې زیاته کړه:
هم الله که احسان مان ته الله تعالی نه مې نه زندگی دي
موږ د خدای تعالی دا احسان منو چې نوي ژوند یې راکړ. دا سي نوي ژوند لکه چې یو ماشوم پیدا سي. موږ ټول ډېر خوشاله یو او همدا د دې سیمې د وګړو دعا وي چې موږ راخوشې سو. د ټولو هغو میندو څخه مننه کوو چې زموږ لپاره به هر وخت دعا وکولې. محمد هاشم چې د کوټې په هوایي ډګر یې د دې کارکونکو انتظار کاوه له مشال سره په خبرو کې وویل: په ټول ژوند یې دومره خوشحالي کله هم لیدلې نه ده لکه چې هم نن ورځ یې ویني چې خپل وراره مجیب الرحمن را خلاص شوی دی.
موږ دنیا خوشحالو سر موږ په زندگی کې دا تر خوشحالي نه دلدل کی او نه دا تر خوشحالي ما محسوس کړی دی. اوس یې هم خدای سخت به لس بجې کېږي د ریپورټ درکشت چې زه ووینم روبرو ووینم. موږ تقریبا سل یو نیم سل تنه د په کور کې دا ګرد په دپسې مړه وو. پزما یو کښنی بچی و د دې مثال زتا در کوم. موږ بار روز د دوا کوله خدای لالو را ولات په کور کې لالو لالو بلی. نو کښنی جلی و روز د شپې زرالم د سی د باندې وتم بر ترالم خپل بیت پر وتم د کښنی جلی لماس پرته ما د وسټ ته وړول د خوب خدای لالو را ولې خدای لالو را ولې.
ل دې سره چې دا تښتول سی به کارکونکي راخوش سو خدای لا هم د چارواکو او د کارکونکو لخوا ونه ویل سو چې د څومره تاوان تر ورکول ورسته. خو هلته ځینو سرچینو مشال راډیو ته وویل د دې څلورو کارکونکو د راخوشي کېدو په بدل کې د دوی ادارې معنا بلوچستان رورل سپورټ پروګرام لږ تر لږه 3 کروڑ کلداري وسلوالو ته ورکړي او ورسره د بلوچستان صوبایي حکومت د تښتونکو په غوښتنه د دوی یو ملګری چې همدلته بندي و خوشی کړ. دا سرچینې زیاتوي همدا هغه کس دی چې له پښین سیمې څخه یې د سیاحت د څانګې د کارکونکو د تښتولو هڅه کول چې د ځایي خلکو او لیویزو لخوا په ډزو کې د ده 15 وسلوال ملګری ووژل سوه او دا کس یې ژوندی نیولی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي چې حکومت د بلوچستان د مسلې د حل لپاره برامداک بوکتی سره مذاکراتو ته تیار دي او په موجوده وخت کې په بلوچستان کې به اپریشن نه کیږي. رحمان ملک دا هم وایي اپریشن د مسلو حل نه دی. په دې اړه تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلی دی چې بلوچستان کې هیڅ قسمه فوزی اپریشن نه کیږي ځکه چې سیمه کې امن راوستلو لپاره فوزی اپریشن حل نه دی. په اسلام آباد کې خبری غونډې ته خپل وینا کې رحمان ملک ویل چې بلوچستان کې د بلوچو وجنې تور د ملک په استخباراتي ادارو لګول غلط دی او زه د بلوچستان بیلاره شوي خلکو ته اپیل کوم چې هغوی دې وسله کیږدي او موږ سره دې ځان راجستر کړي. حکومت به ورته ښه روزګار ورکړي. رحمان ملک زیاته کړه چې حکومت برهمداخ بوکټي سره مذاکرات کولو ته تیار دی او چې کوم ځای کې غواړي د سیمې امن لپاره ورسره موږ مذاکرات کولای شو.
برمدہ دوکتی صاحب کے دل میں پاکستان کے لیے نرم گوشا ہے.
د برمدہ بوکتی پزړه کې د پاکستان د پاره نرم والے موجود دی. نو زدا غنم چې کله هم هغه وغواړي چې حکومت سره مذاکرات وکړي نو حکومت به ورته د هغوی د خوخي خلک د مذاکراتو د پاره اولیږي. او زدا هم ویل غواړم چې بلوچستان کې به هیڅ قسمه آپریشن نه کیږي خو چې کوم سیمو کې د حکومت ریډ چیلنج کولی شي هلته به د شرخوخو په ضد ګامونه پورته کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بلوچستان صدر عثمان کاکړ د رحمان ملک د بیان پترس کې وایي
بلوچ ملت چې کوم هغه خلک چې د خپل آزادۍ اعلان کړ دي هغه وایي موږ د آزادۍ په کومه بل خبره نه کوو. او د بلوچ ملت چې کوم ډیموکراټیک قوتونه دي هغه دا وایي چې آپریشن بند کړ د مسخ شوه لاسونه لاپتا افراد سلام بند کړ یو داسې ماحول جوړ کړ چې بلوچ مذاکرات دپاره تیار شي. دا دوې خبرې دي. اوس نو چې څوک په جمهوریت طریقه باندې دلته بدلون غواړي هغه ته حکومت ترجیح نه ورکوي او څوک سے مذاکرات نہ کی هغه ته دوی پارلیمنٹ للیری فوار وار ورته وی نو دا شکار کړي چې دا مذاکرات نسکه درې.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر مومند وای چې ترڅو د بلوچو محرومیان نه وي ختم کړی شوی تر هغه سیمه کې حالات نشي خکې دي.
البته غیر محفوظ دي خلک لاین اډر سچویشن دي یا خلک غیبیږي دغه دوی مسله د حکومت چې د دې خبرې ته په داسې طریقې سره لاس واچي چې بلوچستان ځان سره مرګري کې د غوي مشران مرګري کې چې د چا کوم مسائل دي هغه په زیبانی ووري بل طرف ته د غوی لی گریوان ستاده چې مونږ ته انصاف ملاو نه شو نو په کار را چې مشرف پاکستان تر وګوري او په هغه باندې مقدمه وچلی. او درېمه خبره دا ده لویه چې د بلوچستان کوم وسایل دي او هغه نور پاکستان استعمالوي نو بلوچستان دی روس ته دی په کار را چې دا غی لویه ایسه په بلوچستان باندې اولو لګي.
سید نذیر زیاته کړه چې موجوده حکومت دا پنځم کال روان دی خو تر اوسه یې په سیمه کې د امن لپاره څزړه پوری ګامونه ندی پورته کړی. په کار دا چې حکومت په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل راوباسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې نن د ډاکټرانو اتحادی له عمله چې د غلطه یو ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونی او د هغه د بیرته راخوش کولو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی د کاربندیز اعلان کړي. د شټر ډاون هړتال پر مهال د کوټي ټول مرکزی مارکیټونو دکانونه تړل شوي او سیاسي ګوندونو او د تاجرانو اتحادی هم د دغه هړتال ملاتړ کړي. نیاز مساخیل ورو.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه یا پاکستان میډیکل ایسوسیشن صوبائی جنرل سیکرټر ډاکټر نعیم زرکون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نن د یکشنبه یا اتوار په ورځ په کوټه ښار کې د شټر ډاون هړتال په اړه وویل.
یو پروفیسر دی سیکرټری ډاکټر غلام رسول نو دا کی بیا غواسم دا نن تقریبا د ادریش په اوسولې نو د اوس په دې باندې مت سوینه نو په هغه ځل کې دی موږ سټرایک کال کړی دی. اول کوم موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورکی او پی ډی باندې کله د هغه بعد موږ ایمرجنسی سرویسز موتل کړ نو د بعد کې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
ډاکټر نعیم زرکون زیاته کړه په بلوچستان کې د ډاکټرانو تښتونه اوس یو عامه خبره ګرځېدلې.
اول واقع نه ډاکټر دا غوا دا تسلسل څه دا شی روان دي. اوس د سر اول چې دی یو شپه اول موږ یو ډاکټر او سرجن ډاکټر دین محمد بنگوزی هغه د مستونګ سره غوا سره وو. د دین محمد سر اول بیا دوی ډاکټر عبد الله بړې شو د مستونګ ډیپټی ډی ایچ او هغه غوا کړو هغه برامت سو بیا دین محمد غوا سو دین محمد چې برامت سو دا غلام رسول غوا کی.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو هم د ډاکټرانو د اتحادیې د هړتال پلوي کړی ده. د پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي معاون سیکرټر نصر الله زیری په دغه اړه وویل.
د ډاکټر غلام رسول کاکړ چې د غواکارانو لخوا تښتول شوی دی له تیرو څو ورځې راهیسې په دې حواله پښتونخوا ملي پارټي ګوند د ډاکټرانو د هړتال مکمل حمایت کړی دی او یقینا په دې حواله خپل ټول کارکونانو ته خپل یونټانو ته دا تاکید کړی دی چې د دې هړتال په کامیابۍ کې خپل ټول وس او توان په کار راولي.
یاد دوی د کوټي د اعصابو او نفسیاتو مشهور پوهاند ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اگست میاستي پر اولی نیټه ناسرګنده کسانو تښتولې وو چې پرځ دې ډاکټرانو نن په کوټه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړي. چارواکیو تر دې دمه دا نه دی ویلي چې یاد ډاکټر د پیسو لپاره تښتول شوی او کې د تښتونې تر شا سنور مقاصد دي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو ته وګي د توهین عدالت قانون کلدم ګرځول ورسته د پاکستان په صدارتي ماڼۍ کې د سپریم کورټ په دغه فیصله او د راتلونکو په کړنلارې خبر روان دي چې پکې د حکومتي اتحادي ګوندونو سره سره قانوني او آئینی کارپوهانو رائے هم اخیستل کیږي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخل په دې اړه تفصیلي رپورت جوړ کړی.
سپریم کورٹ لخوا د توهین عدالت نوی قانون کلدم ګرځول ورستو ایوان صدر کې په دغه معامله سلا مشورې روان دي. د حکومتي مرستیالو ګوندونو غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په دې معامله د ایوان کې باسو شي چې دا شان په شریکه سره د دې حل ولټول شي. مشال ریډیو چې کله د ایوان صدر د هلو زلو پاړه د پیپلز پارټي د غړي او د وزیر اعظم د سلاکار فواد چودري نه تپوسو کو نو دوی وی چې د دې ملاقاتونو مقصد پیپلز پارټي ته نه بلکې آئین او پارلیمان ته تحفظ ورکول دي. د زیاتوي
عدالت نے اپنے فیصلے کے ذریعے جو تمام اختیارات ہیں پارلیمنٹ کے وہ سلب کر لیے ہیں.
عدالت د دې فیصلے سره د پارلمان ټول واک قبضه کړی دی. ټول نړۍ کې پارلمان قانون سازی کوي او چې څورته خ او مناسب ښکاری هغه شان کوي. خو پاکستان کې دوی یو قسم لا عدالتي مارشل لا لګول غواړي او پیپلز پارټي به کله هم د دې اجازه ورنکړي. منګ د عدالتونو ډیر احترام کوو خو تاسو او قتل چې څنګه زمنګ یو منتخب وزیر اعظم کور ته ولېګلې شو نو زه ويم چې ټولو سیاسي ډلو لا د پارلمان او آئین د لاسبري د پاره پیپلز پارټي سره ودرېدل پکار دي او یو ورځ دوه کې به پارلمان په دغه فیصله خپل کړنلار ښکار کړي.
آیا مسلم لیگ نون به په داس یو بل یا قرارداد کې د پیپلز پارټي مرسته کوي؟ کله چې مدا پښتنه د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا د صدر پیر صابر شاه نو کړه نو دوی
کوم چې حکومت اوسه پورې د خپل ایکشن نه یو شی ثابت کړی دی نو هغه خدا له چې دی د ملک مفادات لپاره دی څه کوي څه نشته دی چې څه دی هغه ذاتي مفادات دي او د زرداری صاحب د کرپشن تر تحفظ ورکول لپاره قوانین جوړیږي چې کوم کې کله به مسلم لیگ د دې مرسته نه کوي.
د نوموړي په خبره پیپلز پارټي هسې هم هر کار په خپل خوخه او یوازې سر کوي نو دې لړکې د هم ولسمشر خپل فیصله په خپل وکړي. د پیر صابر شاه خبره چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او وکیل بیرستر باچا په وړاندې کې خو چې ک ولسمشر د صدارتي آرډیننس د لار یو قانون نافذ کړي نو دوی
فورن د سپریم کورټ ته لاړ شي او هغوی چې کم دا صدر دا آپشن دا چې د خپل اختیارات چی استعمال وکړو دا په بدنیته باندې دي ځکه چې سپریم کورټ آلریډي همدغه قسم قانون چې کم دی کال عدم کړی دی نو دې لپاره صدر اوس دغه قانون د آرډیننس په شکل کې واپس څنګه راولي.
د ذکر وړ ده چې د حکومت لخوا پاس کړی شوی د توهین عدالت قانون چې پکې بعضی کسانو ته استثنا ورکړی شوی و سپریم کورټ د عدلیې د ازادۍ او بنیادی بشري حقوقو خلاف بللو باندې کلدم ګرځولې دي او اوس د حکومت کوشش دی چې سویس چارواکو ته د خط نه لیکلو په وجه یو بل وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د عدالتي کاروای نه بچ کړي ځکه چې یوسف رضا ګیلانی د وړاندې نه د کیس کې سزا شوې دي. ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو د حقایقو رابر سیرون کې
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د باجوړ ایجنسی مازوره زنانه کډوالې چې په جلوزو کیمپ کې ژوند کوي وای وطن ته به څنګه ولاړ شي چې کور یو وران شوی دی. کروندې نشته د کور د ګټې بندیان دي یا خو مړ شول او یا د توپونو په ګولو ولګیدل او مازوران شول. په دې اړه تفصیل ورو
د باجوړ ایجنسی هغه مازوره نارینه او زنانه کډوال چې په جلوزو کیمپ کې میشتي وای هر څوک په خپل سیمو کې امنیت راغلي خو خپل ځایونو ته بیرته د ستنېدو تابع نه لري او دا ځکه چې چا خپل ورور بایلل او چا خپل ځان او زنانه په کې خوندان هم و بایلل. بیا څنګه وکړي چې هغه خپل ځایونو ته لاړ شي چیرته چې نه کور پاتې دي او نه زمکه؟ دا ورته غوره ده چې په کډوالې کې ژوند کوي ځکه چې خیمه خو خپل ده او څوک ترې نشي پاسولې. د لرکلی مامود سیمې باجوړ ایجنسی یو زنانه چې خاون عبدالرحمن مړ شوی او په خپل په یو هوایی بارودی ګولک کې د دوړو خپو څخه محروم شوی ده د باجوړ د جنگونو حال داسې بیانوي.
نه اثر وختي و زه بل تل ما چې کور تر عالم راتللم په بس نه نو تلم په ورکه ولا دی دلم خاون می بیا راغ زره چې تک لم کړ تک لم په خار هسپتال تر لم د خار هسپتال کې وانه غسم د پی خبر تر لم اته میشته ما په هسپتال کې تیر کړی دي چې څنګه و زه و چې پټي چې زمکه و چې هر څه غره نه ټول
او د لرکلی د عبدالرحمن ټبر وای چې خوندې لډیره خفګانه مړ شو.
نو بیا مې خاوند چې زه کور روغ شم کور ته لاړم بیت لیدم چې هغه ما ته وکتل چې داسې سټکري کېناستم ما له دولت هم نه لاړه ښځه مې داسې شوله بس هغه غر کړې مې ستا د خپخانه په دوره راله هغه مړ شو یتیمه ناته دښان پاتې شولي بچیانو دواله کاندې د جنکۍ دي.
د لویس هم باجوړ د ردیګل ټبر چې په دواړو خپو مزوره ده وای هغوی ته لا هم د کور د ړنګېدو پیسې نه دي ورکړل شوي. ګینې زړې وشي چې خپل وطن ته بیرته ستانه شي. هغه وای خپل سیمه کې ژوند ډیر خو
هغه غواو شو د بم خرڅول هغه باندې هم کار روان وټول والر ځمکه وزمی دارا وا هغه باندې ټول کار روان سی او څاروي بم خرڅول شو د بم خرڅول ټول کارم پیرو ځمکه زمی دارا بم کولا ا دانی بم خرڅول دغه بم ډیر کار روان هغه د ټرانسفورمر دار څو پوری سین وړي
د زنانه وای سروي د کور دنه نو تړل او سره د خپل بچو او د خوند په مزور ځان لکوره وټله
چې موږ بالي او راځو ته موږ جوړ بیرتن دی لیدل موږ په شاو پرواړ ولې بخدا یو ټرک راوس د سیمه ځل ما په لوي څه چالو نور علی ما څه نه لیدل پسترګو نا تیار وا پسترګو ادي ما شمال خو غوګون کې د ښام غوتی کې دی په خبر کې ا ټیکسي والا ویلې بچي وسدل تنه شته د ښام غوتی نه درې کولې غوګونه احساس نه زړو کې پاتې شي چفړم نه پاتې شي څارون تړلې پرې کې دی مونږ لا تړلې پرې کې څه چې ځان باندې سخت راشي ما ته بیا څنګه ګوري
تل محمد چې په باجوړ ایجنسی کې د زیګي سیمه وسیدون کړي او هغه ته څه مشکل پېښ شوی وو
دا مې خپل ټریکټر وو چلاوه به مې او بس دا پرېشن چې شروع شو نو ساده غره خار نه پتو باندې وشتلې ومه ګاړه راته او ګاړه روانه کړې شو پاکې مملا تاسو ته څلورم کال شروع دی نو ان شاء الله دا لانا خو اراده شته چې ان شاء الله چې جوړ به شو خلک مطلب څلور کال وشو دی چر کې ناس ته او وجود من لګ لګ راکات خو مطلب درې چې کم سود زین و غنان تل لري ول غاړه نه لاله زمکه مو خرڅ نه هله کړو په کمپلیکس کې ولا غولې پزان
خو تل محمد ول خپل سیمه ته بیرته نزي
خو چې دا بچین بوزم مسله کو ټوپونه دزيږي هر څه دزيږي نو ابراهیم کوټره ورته خلک برته الله ورته چې خدای تباګ ته ول تراتلې چې زو وته نشم را ور نشم بولې بل څه نشم بولې خزه نشم بولې نو وارګز ما مشومان لکه بدا تیر جنگ کې د خلکو نه خزي ورکه شوې ما شومان دی ورک شولو زه به ما شومان بیا چرته ګورم
د جلوزو کم د چرواکو پوینه چې د باجوړ اول سره لدی باوجود هم مرسته کولې شي چې د هغوی د آی ډی پی حیثیت ختم شوه او د مرستي د خوراک سکک په لړ کې دي لدی ورستو مو د باجوړ ایجنسی نه د قامي سیملې د غړو اخونزاده چټان او د انجنیر شوکت الله سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو د هغوی د ټلیفونونه بند وو.
تاسو په باجوړ کې د پوزي اپریشنونو له عمله د متاثر شوو خلکو خبرې اوریدي او زه هم راځو یو بل رپورت سره چې تاسو ته معلومه ده د روجې میاشت روانه ده او د دغه لوجه په بازارونو کې دکاندارانو د خپل خوخي نرخنامې جوړې کړې دي او په سرکاري نرخنامو عمل درآمد نه کیږي نو دغه تولس د هم وايي باید ځلی انتظامیه د دوی په ضد ګامونه پورته کړي او سرکاري نرخنامې عملي کړي. تفصيلي رپورت ته په خبر نه شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان د چارسدې ضلع اولس هم ګیله لري چې د روجې راتلو سره سم په بازار کې ګرانی یو په دوه شوې ده او باوجود د دې چې سرکار خپل نرخنامې جاری کړې دي دکانداران دغه نرخنامې نه ساتي او خپل نرخنامې ساتلې دي. دوی وایي یو وخت دکانداران په خپل خوخه نرخنامو باندې سیزونه خرڅوي نو بل خو حکومت هم په دې پاملرنه نه کوي او سترګې پټې کړې دي. هم په دې لړ کې د چارسدې ضلع سره تعلق لرونکي یو تن عدنان صدارنګ وایي
غټه مسله دلتا د نرخنامې دا دلتا دکانداران چې کوم دي دوی خپل اصل نرخنامې کوم چې حکومت دوی له ورکړي هغه پټي او کوم خپل جوړي او هغه چې دینو بار لګولي وي پاغه باندې چې دینو دوی عمل درآمد کوي او د حکومت هغه پټيږي. دلته چې څنګه رمضان نه شروع شوه دي نو د ټول نه زیات سختي او په نرخنامو کې اوچتواله دا زیات شوه دي.
یو بل تن طيب حکومت نه غوښتنه کوي چې روزانه په بازارونو چاپی وهي دل دې ټومونه جوړ کړي او سرکاري نرخنامې په دغه دکاندارانو عملي کړي او څوک چې خلاف ورزه کوي نو باید چې ځلې انتظامیه دغه په ضد ګامونه پورته کړي.
حکومت لمدا په کار دي چې یاره زمونږ د دکاندارانو ته یا دغه ته نوټس ورکړي چې یاره نه تاسو ولې مسلمانانو ته د خوراک اشیا چې کوم دي دا ولې تاسو ګرانه وي اخر ولې دې وجه سره
ولې هم په دې لړ کې چې کلمون د چارسدي ځلې انتظامیه مشر اجمل خان نه پښتنو کړه نو هغه ویل چې دغه ټومونه روزانه په بازارونو کې ګشتونه کوي. مشال لیډو توای
نخنامه خو من خو غیر پارټونه مخر کړی دي زخ پلم ګرځم پرونم ز ګرځیدل مختلف ځایونو کې زمون مې سټیټ سم ګرځي راي کې مونږه الهي مونږ ګرځو مونږه غي خلاف برپور کاروي کو مونږ داس سوکم نه پریدو کم کس مونږ ته ملاو شو چا غور چارج کوي او زیات قیمت باندې یا غلط سیس خرڅي خلاف به مونږ برپور کاروي کو او مونږ تین پیو لاندې جیل ته لګو غ اختر مم بهاري بیا ان شاء الله مونږ دای خلاف هم کاروي کو مونږه سونه پرایس مې سټیټ جاي ته ما ویلي دي غي ګرځي خپلو کې نه مونږه ډیلی ریپورت راغړو
یا د نوول د ده چې دغه اولس ته ځلې انتظامی نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک ته نورو غټو ښارونو په شان دي دوی ته هم د حکومت لخوا سسته بازار یا سرکاري سرپرسته کې هغه بازارونه ولګوي چې پکې سیزونه په ارزان نرخ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د افغانستان د مالی وزیر او د شان د دغه هیواد د کرکټ د بورډ د مشر مرکه هم لرو. د دې سره سره تاسو کولی شئ زمونږه ویب پاڼې ته لاړ شئ چې پته یې سدا سدا مشال ریډیو ډاٹ کام. په دې باندې د غلطه ټولي اونیز خبرونه پرتی وي. کوم خبرونه چې تاسو نیخ پنیغه د ریډیو لاره وانوري نو د غلطه په لیکله بڑا هم د مشال ریډیو دغه پروګرامونه پراته وي، او د دې سره سره تاسو خوندوري ویډیوګانې هم کتلی شئ دا دغه پرتی وي. او د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او ټویټر باندې هم د مشال ریډیو خبرونو نه ځان خبرولی شئ. اوس هم لنډ خبرونه اورو. بیان اسرار عالم مومند.
د کوټي ښار د سریاب په فیض آباد میسمه کې نن غرمه مهال یو درنه چاودنه شوې ده چې په کې درې کسان وژل شوي او لس ژوبل دي. د پاکستان لخوا راغلي رپورټونه وایي یو شمېر پولیس وروسته له دې متلکلې شوي چې پرې تور د خلکو په وړاندې یوه ښځه او یو سړی بربند ګرځولي. نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کار بندیز اعلان شوی. پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت د نوي قانون کلدم ګرځولو وروسته په صدرتي ماڼۍ کې د سپریم کورټ په دغه فیصله او د راتلونکي په کړنلاره غور روان دی. د یمن په اریان صوبه کې لږ تر لږه 15 کسان په یو مشکوک ځنمرګي برید کې وژل شوي دي، او د شام په دویم لوی ښار حلب کې کلکه جګړه روانه ده.
لن خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن نو اورید. او اوس هم رازو د مشال مرکې ته. د نن په مرکې کې د افغانستان د مالی وزیر او د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عمر زاخلوال سره زموږ همکار بشیر غواخ د افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو، اقتصادي حالات او د کرکټ په اړه خبرې کړي. نو راځي چې وایو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، زه بشیر غواخم، او نن د مشال مرکه د افغانستان د مالی وزارت د وزیر او د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر ډاکټر عمر زاخلوال سره ده. زاخلوال صاحب، که په لومړي سر کې راته دا وایي چې که څه هم د افغانستان سره لنډه موده وړاندې شوې د ټوکیو کانفرنس کې دا 30 بلیون ډالرو د مرستې وعده وشوي، خو دا اندېښنه شته چې افغان حکومت د دومره ډیرو پیسو د سم مصرفولو وړتیا نه لري. ستاسو ځواب څه دی، او د دې پیسو د لګولو لپاره کوم خاص پلان لري؟
حکومت باید چې اصلاحات راولي، ولو که فشار مربند د بهرنیو ونوسي، دا خلکو تقاضا ده. یعنی وخت کې مونږ هم د بهرنیو زخته وکړو، هغه مصارفات چې دوی دلته کوي، خصوصا هغه مصارفات چې مستقیمه نه دوی کوي، هغه ډېر مؤثر نه دي. دوی قراردادونه ډېر قیمته دي. د دوی چې یو شی چې حکومت یې په څه جوړوي، دوی په درېس کې جوړوي، دوی د بودیجې د لارې مصرف نه کوي. فلهذا شفافیت د دوی د مصارفو ډېر کم دی نسبت هغه شپته دي چې مونږ یې لرو. خوشبختانه په تېرو لسو کلو کې یو د ښو لاسته راوړنو زموږ مالي اداره ده. زموږ یو ډېره ښه مالي اداره چې اعتماد د ټولو بهرنیانو لري، یو د بهترینو ده د افغانستان په دې هېواد کې. ده فساد په نورو ساحو کې، مثلا ځمکې ته تړلی فساد دلته موجود دی، پولیسو سره تړلی فساد دلته موجود دی، څارنوالۍ سره تړلی فساد دلته موجود دی. مونږ یو دید وړاندې کړ نړیوال ته، په اساس د هغه دید مونږ سره ژمنې وشوې. مونږ دید د خودکفایۍ وړاندې کړ، چې خودکفایۍ ته مونږ په 2015 کې ورسېږو. مونږ باید دغسې پروژو باندې صرفات وکړو چې هغه مونږ په خپلو پښو باندې ودرېږو. هغه کومې ساحې دي؟ هغه زیربنایي ساحې دي، مثلا مواصلاتي سیستمونه دي، نه یوازې لوی لارې دي چې باید دوام ورکړل شي، مکمل شي. همدارنګه مثلا د انرژي تولید په داخل د هېواد کې د انرژي غځول دي ټولو ولایتونو ته، خصوصا هغه ولایتونو ته چې هغې تجارتي او صنعتي ظرفیتونه لري. هم زراعت ته توجه ده، خصوصا د اوبو مهار کول دي په افغانستان کې د کوچنیو او متوسطو بندونو د لارې، او زراعتي تولید پورته وړل دي د متوسطو او کوچنیو متشبثونو تشبثاتو انکشاف دی، خصوصا هغه چې زراعت پورې تړلی دی، تر څو چې زراعت زموږ تجارتي شي.
هم تولید دی چی هم تجارتی شی ارزش چو افغانستان تردی آزیاد شی بچنگ دی که دو بشری نیرو تقویه و انکشاف دی هیس هواد په نړۍ کې نشته چې هغه پرمختللی ویسي، مګر دا چې دوی په خپل معارف او تحصیلاتو باندې سرمایه‌ګذاري کړي وي، دغه ساحې دي چې موږ مشخصې کړي، دغه زموږ اولویتونه دي، دغه زموږ په اصلاح ملي برنامې دي چې قابل د اولویت دي، دغه دي چې دې لپاره موږ سره ژمنې شوي وي، دغه دی چې په دغه باندې به موږ فوکس وي په دې راتلونکي.
د همدې سره تړلې بل اندېښنه درغلي او د حساب نه ورکول دي. وزیر صاحب، آیا تاسې د دې وړتیا لرئ چې له زورواکو څخه د هغوی د مصرف حساب وغواړئ او درغلي له منځه یوسئ؟
ګورئ، زه به هغه څه وایم چې زما تر وسې دي، هغه څه چې زما د وسې پورته دي هغه به څه نه وایم. په درېو کلو کې د 800 میلیون ډالرو څخه زموږ عواید 2 میلیارډ ته زیاتېږي. په درېو کلو کې د 300 میلیونو ډالر څخه د ملاقات عواید زموږ د 1 میلیارډ څخه پورته کېږي. همدا په دې ګواهي ورکوي چې اوس څه شوي دي دلته، مګر نور اصلاحاتو ضرورت شته او هغې زه سر په سرکوم تقریبا زه مسؤول یم. یو د ښو لاسته راوړنه زموږ د بودیجې شفافیت دی. د اوپن بجټ انډکس په نامه باندې چې نړیواله ارزونه ده، بیا هر کال موږ پیشرفت کوو. د 0 څخه 3 کال مخکې شروع کړی وه، 8% وه، 10% وه، د کال په اخر کې 30% ته موږ ژمن یو چې ورسېږو. دا هغه څه دي چې موږ یې کولی شو. صحیح ده، خپله په مصارفاتو کې د وزارتونو په هغې باندې فشار راوړل او بې ځایه مصارفات کول کافي اندازه لاسته راوړنه لرو. په هر کال کې موږ تقریبا 100 میلیونه ډالر موږ پس انداز کړي دي اضافي مصارفاتو څخه. دا یو لاسته راوړنه د افغانستان غوندې هېواد لپاره 100 میلیونه کمې پیسې نه دي، دا مو پس انداز کړي. مګر ځینې کارونه دي چې بیا زما د وسې پورته دي. مثلا دلته موږ ته که نظارتي ادارې دي دلته راځي فشار راوړي، مثلا په داخل د اداره کې دغه زما په ګمرکات دي، په ګمرکاتو کې هلته زما مامور هم ناست دی، هلته پکې یو څارنوال هم ناست دی، هلته پکې یو پولیس هم ناست دی، هلته پکې یو بل ادارې سره هم ناست دی. مګر متاسفانه د دغه رقم د متعددو ادارو حضور په دغه ځای کې حضور نه وایي، فساد طلبن وایي، عواید کموي. موږ ډېر کوشش کوو چې دا متعدد ادارې کمی کړو. بیرته په موږ باندې فشار راځي چې دا چې موږ بوباسي، معنا دا دي چې نظارت نه غواړي، یعنی معنا دا چې دوی خپله غواړي چې فساد وکړي، در حال کې چې د دوی حضور باعث فساد کوي. طبعا د پارلمان په اعضاو باندې د دوی د موکلینو د خوانه فشار راځي، وظایف غواړي، دلته راځي وظایف اکثریت یې په ګمرکاتو کې غواړي، اکثریت یې په عوایدو کې غواړي. ما ته په هره اونۍ کې 80-90 راځي. زه په وزارت کې 8000 مامورین لرم، په 8000 کې 800 مامورین زما په ګمرکاتو کې دي، نور په نورو ځایونو کې دي. دغه 800 مامورین دپاره زه هفته کې 80 عرضې مازه راځي، فشارونه راباندې راځي، دغه راځي د مامورین لرې کول دي. یو مامور لرې کول 100 واسطې ورباندې راځي، داسې نه چې نوم دي لرې کړي، لرې کړي مو په عین وخت کې مو قیمت هم ورکړی. دا چې بیرون اوازې خپروي یا بیرون فشار راوړي یا مو یا بیرون په اصلاح کیس جوړوي، اصلي دلیل خو یې دلته موږ ته معلوم دی چې څه دی. فشار راوړي، فشار ته موږ نه تسلیمېږو، غواړو چې په دغه اداره مو موږ مسلکی اداره اوسي، پاکه اداره اوسي، چای اداره اوسي. دغه شاید دي چې د فساد ورکولو لپاره په یو ګل باندې نه پسرلی کی، پارلمان ورته متحد اوسي، حکومت باید متحد اوسي، زمونږ سرنوالي باید ورته متحد اوسي، زمونږ پولیس ورته متحد اوسي. د هر طرفه چې هڅه شي دا نظام به پاک شي د فساد نه، مګر چې د هرې خوانه ونه اوسي ډېر ستونزمنه ده چې دا نظام د فساد څخه پاک شي. موږ به خپله هڅې وکړو، خپل تصور به ولرو چې لرل هم دی خوشبختانه، مګر په عین وخت کې به کافي اندازه فشار به هم په موږ باندې وي، دا وظیفې کول به موږ دپاره ډېر سخت وي. او په عین وخت کې د یو وزارت یا دوه وزارتو لاسته راوړنه هم چې ده هم کافی نه ده د ملت لپاره.
وزیر صاحب، ځینې خبرې خصاصې مربوطې، مثلا د ګمرکاتو رئیسان تاسو به د عواید زیات شوي، صحیح ده عواید به زیات شوي، خو دا په هغه اندازه نه دی چې څومره په کار وو. نو دا ولې کېږي؟ دغسې خلک ولې مقرریږي یا بیرته مخه ولې نه نیول کیږي؟
اول خو به زه تاسو ته دا ووایم چې زما په ګمرکاتو کې څه رئیسان چې دي، مانت مقرر کړی ما ټول آزاد رقابت ته د کمیسو د اصلاحات ادارې د خوانه اعلان د سپارل دي اصلاح به موږ ته ورکړي د رنګرار د ګمرک رئیس ته زما پنځان نه مقرر شوه دا د اصلاحات ادارې د خوانه اعلان شوه دی آزاد رقابت مال الله مخکې هغه تقرر حاصل کړي د کابل د ګمرک رئیس پاندې شکل باندې د قنداري پاندې شکل باندې د هراتي پاندې شکل باندې د کندزي پاندې شکل باندې زما باندې د وسکیږي چې زه آزاد رقابت ته وسپارم ما باندې د وسکیږي چې د صلاحيت هم خپل ورک کمیسیون اصلاحاتي داري ته بیا چې کوم ایمانداري باندې هغه خپل وظیفه اجرا کوي هغه بیا نو بیره پوښتنه ده مګر زه خپل سل پسلو کې تبن چې سر پسلو کې اصلاح ګمرکات راول ډېر لار ده مگر زه دا درته وایم هغه انګلیسان انګلیسي کې یو متل دی وایي چې هغه نیم ګیلاس چې ډکی دوه شکله باندې ورته کېدای شي یا نیم ډک یا نیم تش نیم ډک چې د مثبت طرف ورته ګوري دا ګیلاس نیم ډک دی چې دا نیم تش دی کنه آتش یې ډک زه دا وایم چې په دغه دریو کلو کې تجارت مو کم شوی دی ترانزیت مو خراب شوی دی بزنس مو په داخل افغانستان کې د امنیتي مسایل دوه کم شوی دی عواید مو د 800 څخه 2000 ته زی میلیون ډالر ته ګمرکات مو د 300 نه 1 میلیارد ته زی اوس نو دای مو وایي چې لا زیات ظرفیت پکې شته مګر دغه طرف یې مو وایي چې کافي اندازه لاسته راوړنه هم د ګمرکات لري په دا دریو کلو کې کافي اندازه اصلاحات هم راغلي دي په دغه دریو کلو کې نیمو کلو کې دا مثبت طرف ته مو وایي چې او هغه طرف ته زه متوجه یم هغه طرف ته همدا اوس زه متوجه یم همیشه زه به تا ته یو شی وښیم دلته خیر تا ته به زه دلته وښیم همیشه زما دا یې ګور ده کسان دغه کسان چې چیزی شنایسی کوم چې د متنفذینو سره دغه لري اړیکې لري مطلب داخل کابل کی دوی ور سر دی پیدا کسان خپل کافی اندازه دلتا هر څوک نه تنها چې مقرره غواړي په ګمرکاتو کې مشخصې مقرره غواړي زما کس باید فلانځي کې مقرر شي مګر مانه نه منلی زما کس په تورخان کې وي مانه نه منلی زما کس په اسلام قلعه کې وي زما کس په کابل کې وي زما کس په حیرتانو کې وي دا مانه نه منلی ما باندې څوک نشي ثابتولی چې ما د چا په فرمایش باندې یو څوک راخیستی او په سرحد کې مې د ګمرک مدیر مقرر کړی اوسي نو زما به همدغومره د وسه کېږي مګر په عین وخت کې په سرحداتو کې ځینې وخت په ځینو ځایونو کې سرحدي پولیس مرسته کوي ځینو ځایونو کې نه کوي قاچاق چې دي قاچاق هم کېږي یوازې ټول څه یعنې خواله په ګمرکات کې هغه څه د ګمرک لاندې دي اوس موږ هسې کوډه سیستم لرو هلته درجېږي مګر د ګمرک څه خطه وړاندې اخوا ته هم قاچاق کېږي دې خوا ته هم قاچاق کېږي او دې خوا ته که ورسره په ځینو ځایونو کې سرحدي پولیس لاسونه لري څنګه ممکنه ده یا ځینې ولایتي چارواکي ورسره لاسونه لري څنګه ممکنه ده قوي قوي بانډونه دي
زاخیل ول صاحب د کابل بانک مسلې ترزو ل دې چې کوم خلکو پیسې وړي حکومت یې څومره بیرته لاسته راوړي دي او څومره پیسې لا هم لاسته نه دي ورغلي حکومت ته د کابل بانک دا مسله څنګه شو
د کابل بانک مسله خو پیشرفت کړی دی درې اړخې دي یو خپل کابل بانک چې نوی کابل بانک په نامه باندې دی د حکومت په لاس کې دی تبن حکومت نه غواړي چې همیشه په لاس کې اوسي که چېرته واجد د شرایطو خصوصي پانګوال پیدا شي نو موږ امادي یو دې ته چې واګوزار شو دي او کنی غواړو چې مقامي کو یو د ملي بانکونو کې خپل دوه اړخې نور دي چې پیسې چې کوم وړل شوي دي د هغې څه د پاسه 800 میلیونه ډالر یا 800 شل میلیونه ډالر یا 325 میلیونه ډالر په دې کې 130 میلیونه ډالر تر اوسه نغدي مرکزی بانک اصول کلی در افغانستان بانک و همدارنگا په حدود 200 میلیون ډالر کې جایداد لاسته راوړي یعنی تقریبا په حدود 400 میلیون ډالر شاوخوا کې تر اوسه نغدو خپل جایداد د ترلاسه کړي. متباقی چې د راتلوسات ترلاسه شوی نه دی، محکمه خاصه محکمه ورته تشکیل شوه یا خاص دیوان تعهد خپل حکومت اړوالو ته هم دا دی چې په داخلي څو میاشتو کې دا باید د پایتکې ورته کېښودل شي. په چا باندې ثابت شوي چې بالاخره باید هغه پیسې نهایي شکل ثابت شي چې په چا څومره دي، د هغوی د جایداد نه، د هغوی د نقدو نه، د هغوی په بهر کې چې کوم اکاونټونه دي د هغې څخه دا باید وسود شي او بېرته باید راانتقال شي.
تر 2014 کال وروسته وزیر صاحب په هیواد کې د امنیت اندېښنې موجودې دي، تاسو ته معلومې دي. تاسو د پانګوالو یا سرمایه کارو باور څنګه پځای کولی شئ چې له هیواده خپل سرمایه ونه باسي؟
زه فکر کوم چې اول خپل د دوه مهم کانفرنس چې د شیکاګو ناستل د ناتو د مشرانو او بل د ټوکیو کانفرنس، خصوصا ټوکیو په کانفرنس کې مونږ د خصوصي سکتور د استادو سره هم دلته ناستې درلودې، هم په دلی کې ډېر لوی ناست درلوده او هم د دوی نمایندگان ټوکیو په کانفرنس کې وو. خپله ټوکیو کانفرنس یو قوي پیغام دوی ته وو چې پس د 2014 نه، او همدارنګه د شیکاګو کانفرنس چې پس د 2014 نه، معنا د دې نه ده چې نړیوال به د افغانستان خلاص مینځي، مرستې به د دوی دوام لري، شکل به تغییر کړي د دوی د مرستو. مثلا په همدې کې اگر کې په ځای دوی چې دوی خپل حضور ولري، دا مسؤلیت به افغاني امنیتي ادارو ته سپاري، ملي ادارو ته، مګر نړیوال تعهد به کوي چې د هغوی بودیجه به ورکوي، د هغوی تمرینات و ټریننګ ټول دغه مسؤلیت به په غاړه باندې اخلي، چې دا یو ښه شی دی. او په اقتصادي ډګر کې چې کومې پیسې مونږ مخکې ماته ویل چې کوم پیسې مونږ غوښتي و د هغې څخه زیات مونږ تعهد کړی دی، په لحاظه هېڅ نوه تشویش زه نه لرم. خپل علاقه مندي د لویو سرم پانګوالو په افغانستان کې ډېره زیاته شوې، په معدنونو کې ډېره زیاته شوې. راتلونکي څو میاشتې به انشاءالله پیشرفت په ځینو مهم معدنونو کې لکه د طلا، لکه د تیلو، د وسپنې، د مسو، په دې کې به ښه پیشرفتونه ولرو. دغه خپله ښې ښه زیرې دي خصوصي پانګوالو ته او عامو خلکو ته. بلحاظه په 2014 کې 15 کې 14 کې 18 کې هیڅ نه و تشویش، او دغې وروسته خو بالکل نه لرم. بانک جهانی او IMF حضور لري دلته، د هغوی محاسبه دا ده چې زموږ اقتصادي وده به په دې سږ کال کې 9% اوسي، آینده کال ته به په همدې شکل اوسي. د هغوی ارزونه دا ده چې د 2014 نه تر 2015 نه به په اوسط شکل د 15% په شاوخوا کې اوسي. وقتی که چه وده از منگه 15% ووسی پکر کن چه ده خواه داد.
خواه وزیر سب زخیلوال داره تاویه چه افغانستان ده وقت ده چمره پور لانده ده، ده پختنه ده اکثر خلکو په ذهن که ده، او پر راتلون که که با ده قرض چنگه ده که
ده افغانستان قرض نهایت نه چیزه ده. په نړۍ کې اکمترین قرضدارترین هیواد افغانستان ده. از منگه قرض به یه $2.5 میلیون تم نرسیگی، $2.5 میلیون د یو هیواد لپاره هیڅ نه دی. شخصي کمپنۍ په دغه اندازه باندې اخلي، فلهذا هیڅ نو ستونزه په دغه کې موجوده نه ده. مونږ په خانه کې می قرضې چې ټول راته معاف شوي، درو سره مونږ کوم اخر نه جنجال دی مخ په حل کېدو دی، چې دا غو یو $3.5 میلیون تاور باندې لري، هغه د معافي دوه په حالت کې دي. دا غي نه رسته، یعنی حتی $2 میلیون تم درسیږي مونږ قرضه.
وزیر صاحب یو بل موضوع ته هغه ته که تاسو په خبره وکي، تاسو د پینو د کر چې د افغانستان د وایدو ډیره برخه جوړی پاړه څه کوي، کوم میکانیزم ورته لري چې دا په سمه توګه د هیواد د اقتصاد لپاره وکارول شي؟
د سيتي چې د افغانستان لپاره بستونه وي، هغه بیا داسې یو په داسې هیوادونو کې لکه ترکیه ده ورته اجازه ورکړل شوې ده، یا په کاناډا کې اجازه شته، یا په هندوستان کې اجازه شته، یو وخت کې افغانستان ته حتی اجازه وه. په هغه وخت کې دی چې حکومت کامل کنترول ولري په دې باندې چې دا څه تولیدات چې کېږي دا غیر د حکومت نه بل خواته نه ځي. نو په هغه صورت کې کېدی شي چې دا کوکنار یا تاریخ چې دي واخیستل شي او په نړیوالو باندې خرچ شي، مګر په اوسني حالت کې دغه کنټرول مونږ نه لرو. چې نه لرو نو نړیواله موافقه نه کوي مونږ سره په دې برخه کې چې مونږ د ازادي ورکو تاریخو ته، ځکه که مونږ ازادي ورکو کېدی شي 40% حکومت واخلي، بیا 80% بیرته بیا هم آزاد بازار ته ځي.
عمر زخلوال صاحب، تاسو د مالی وزیر ترڅنګ د کرکټ بورډ مشر هم یاست، د دواړو دندو چلول سخت کار نه دی کنه؟ هغه سی و افتخاری دنده ده.
اخو ما کرکټ ما یو افتخاری وظیفه ده چې نیولې مې ده. کرکټ چې زرا علامه ادارې نه درلوده، کرکټ بودیجه نه درلوده، کرکټ میدان نه درلوده، کرکټ دفتر نه درلوده. په دغه دوه کلو کې شاوخوا کې چې زه مسؤل کرکټ یم، کرکټ د ادرس سخت شوی، کرکټ د میدان سخت شوی، کرکټ د بودیجه سخت شوی، کرکټ د ادارې سختن شوی. ستونزې هم شته په اداره کې، متاسفانه ډېر زیات رقابتونه موجود دي هلته. ځینې وختو کې زما ورته زړه تنګ شي. ما د پاره مهمه دلته دا ده چې کرکټ په دې وطن کې تقریبا په لسو کلو کې ډېر ښه وده وکړه، ښه افتخارات یې راوړل. خصوصا زمونږ ځوانان یې ډېر مثبت شکل باندې مصروف ساتلي دي. هغه اړخ ته چې ګورم لږه سخته راته وي چې پرېږدم، مگر رښتیا درته ووایم باید چې د کرکټ بورډ په راس کې داسې یو څوک اوسي چې زیات وخت ورته ولري. زه همره وخت چې ورته لازم دی نه یې لرم.
د روسیو کې وزیر صاحب د کرکټ ټیم کارکردګي ښه نه ده او په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان مخ په ښکته روان دی. نیوکه دا کېږي چې تاسو داسې کسان مقرر کړي چې په کرکټ هیڅ نه پوهیږي او له وجې هلته بې اتفاقي پیدا شوې دي، تاسو دا نیوکه څنګه ځوابوي؟
د حامد شینواله دی. حامد شینواله زلا تر اوسه نه پېژنم دا کوم کلی دی، کوم ولسوالۍ دی. ما تر اوسه والله بل پوښتنه ونه کړې کوم ځای مجې دی اوس موبایل نه راګیږي، د مخلوان دی خو نه بینصافي ده. حامد شینواله یو ښه مدیر دی. حامد شینواری سلاک خو یو ماستری واخیسته، بیا په تالین کې کوم ځای کې وظیفه درلوده، د تالین یو بل می وظیفه درلوده. ما ورته ایمیل ور وکړ چې ته بیرته راشه چې تاته ضرورت دی، ځکه په وخت حامد شینواری کې مدیریت خو قوي و.
تاسو نو لر کړه غا وظیفه ده؟
نه نه، ما نو لر کړه. حامد شینواری ما نه رکو هغه ماستری ته لاړه. حامد شینواری ما اصلا حامد شینواری چې لاړه ما سره رئیس نه دی ټاکلې، ما سرپرست پوه شو سر دانش ما ماوین مقرر ک او بیا می سرپرست وټاکاو. د سیدې چې صلاحیت رئیس لري دلته ماته زه کچته غواړم چې په کرکټ بورډ ته زه په سوال پیسې راټولم. دا کوم بودیجه چې براته شروع برابر کړي ورته ما برابر کړي، زه په سوال پیسې برابروم. کرکټ بورډ گنجائش دی او د 30 نفر لري. زه چې خپلوان په اغیزه کې مقرروم، زه په دغه پراخ وزارت کې چې 8000 مامورین لرم د دیوال مقرروم، چې دلته مینه مقرر کړی کرکټ بورډ به څنګه مقرروم. زه چې هلته مقرروم، زه چې دغه هر وزیر ته وایم چې یو خپلوان یو مقرر به نه کړی راته، هلته ولنه مقرروم. چې داسې یو ځای کې مقرروم چې اغل د بیا ماته ګوت نیول کېږي، یو خپلوان مې دی هلته کېنولې دی چې زه زیات وخت نه لرم چې ادارې ته ورشي. چې د داخل د ادارې نه زه باید خبر ووسم، یو کس چې ماته لاسرسی ولري زیات په دې شکل باندې هدف یم داو. دا غیر ما خپلوان خپلوان پکې نشي پیدا کولی. خپلوان ما ورته وویل چې زه په یو کوچنۍ ادارې کې چې د هغې ته زه پیسې په سوال باندې راټولومه او بیا پکې خپلوان مقرروم. نو ولې په دغه پراخه وزارت کې مقرروم؟ په دې کې نه مقرروم خو نو ته به هلته خو نه مقرروم، نه مقرروم.
وزیر صاحب د خلکو دلچسپۍ لپاره دوه درې شخصي پوښتنې مې
وکړه.
تاسو د استادین شروع کړی وو، اوس وزارت ته راورسېدی، سفر مو څنګه وو؟ خامخا مشکلات هم
ما استادی ډېر پخوا شروع کړی وو. د هغې نه حتی وختي کې چې ما IRC کې مکتبونه درلودل او هلته مو درس ورکاوه، د هغې نه وروسته ما چې لومړی مهاجر شو زه 14 کلو وم چې زه یو ابتدایي ښوونځي کې د خزانه په کم کې پیښور کې حالت زه معلم شوم. ژوند د مشکلات او ستونزو ډک، مګر هر مشکل ماته په شکل دی فرصت ثابت شوی او استفاده ورنه شوی ده. خپله مهاجرت ژوند خپله د مشکلاتو ډک ژوند و. ما خپله په کم کې ژوند کړی، کچاګری کې موږ اوسېدلي وو، اسانه ژوند و، سخت ژوند و. مگر هغه ژوند کې د هغه ژوند نه د وتلو په خاطر باندې سوچ او فکر په هغه 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې چې موږ سره واده وو چې تعلیم لاره به ونیسو. نو هماغه چې د معلمۍ په څنګ څنګ کې به ما خپل تعلیم هم کوو، انګلیسي ژبه هم زده کړه او بیا هم داسې نور تحصیلات او تعلیمات. بالاخره په دې هڅه کې شو چې لوړې زده کړې باید وکړو. پانتون مانه پاتې وو. زه په خپل وخت کې د خونم رو سختم په افغانستان کې کوم کنه را لې سکیم چې تقریبا فکر کوم چې وخت کې مو یو نمبر ده د لیسې خپل وو. نو چې بیا به وطن شو کله ته په وطن کې وینو کېدای شي یا د تم حاصل به ویل ما اکثریت هم صنفیان چې دي ډاکټران دي اوس زه دوی یوه نمره وم نو کېدای شي چې زه به هم د طب ډاکټر وی اگر که علاقه مې ډېره زیاته ورسره نه وه مګر په افغانستان کې هغه وخت کې هغه دغه دغه شکلو د فامیلونو خوښ دغه شکل باندې وي نو مهاجرت ته لاړو مهاجرت طبعا سخت ژوند وو مګر د سختۍ نه د وتلو په خاطر باندې مو د تعلیم هڅې وکړې ژبه مو زده کړه د ژبو نوښته نور د سن ویلو بالاخره په دې دغې کې شو چې خارج ته لاړ شو نو زه خارج ته تحصیل لپاره تللی یم کاناډا ته په یو وخت کې هم د امریکانو هم د کاناډا نه سکالرشپ راغی نو کاناډا قبوله چې خطه سیمه وو هغې تحصیل و تعلیم هم وکړ هغې نه وروسته بیا هم زه استاد پاتې شوم هلته په پوهنتون کې استادۍ سره اوس هم شوق لرم زه هغه خپل اصلي وظیفه خپل استادي ګڼم خوند زیات خوند ور نه اخلم او دلته بیا افغانستان ته په 2002 کال په اخر کې راغلم په 2002 کال په اسرائیلو جرګه کې بیا په 2001 کال کې راغلم په 2001 کال دسمبر کې راغلم بیا په جون کې راغلم په 2002 کال کې لوی جرګه ته بیا په دسمبر کې شپږ راغلم بیا په هم ته په افغانستان کې زه حکومت ته نه یم راغلی زه افغانستان ته راغلی افغانستان کې ما مختلف وظیفې درلودې مستقلې شخصي وظیفې مې درلودې تحقیق مې کړی دی اولنی راپور د بشري انکشاف د یو ډی پی لیکوال وم نور باندې جهاني سره د یو ډی پی سره مو تحقیق کړی د وزارت انکشاف د هات سره د حکومت په چوکاټ کې نه په مستقله توګه باندې مشاورات کې پاتې شوم بیا هم داسې نخخه نخخه حکومت ته راکش شوم ایسا و اول وظیفه زما حکومتي وو څه د ایسا نه وروسته نه هم داسې بدون د پلان او ناخبره کې نور هم ورغرقېدو ورغرقېدو بالاخره دغه ځای ته راورسېد
که اول 2014 کال نه وروسته یا 2013 نه وروسته ستاسې څېره د کرزي صاحب د حکومت نه که چېرته حکومت کې نه وي هغه نو د ده سره به ځکه تاسو د هغه نږدې ملګری ګڼل کېږي د هغه سره به لاړ شوی او که نه حکومت کې پاتې کېدل غواړم
اول دا دی چې جناب رئیس صاحب بالکل دوست مې دی پخوانی دوست مې دی او مشر مې دی غیر د هغه د ریاست جمهوري مشر نه بهر علاوه زه خپل مشر لرم دو تر څو لسم کال چې شي درته یو ډیره مشکله ده چې مخکې ویل شي اته که تاسو ماته مانه دوه کال مخکې پوښتنه کوي چې په چیرته یم کېدای شي چې زما ځواب به بد څه وي اوس په درته په افغانستان کې حالت ډیر زر تغییر خوري کال ته دا وخت کېدای شي چې نور شرایط اوسي دوه کال وروسته نور شرایط اوسي نو اوس داسې پوخ ځواب چې درته درکم چې څه به وسي او رئیس په 2014 کال کې مطلق مصمم په دې دی چې انتخابات به صورت ونیسي د هغې نه وروسته مې مشر دی اوس مې مشر دی پخوا مې مو مګر زما دغه طبعا هغه مستقل یو شخص دی او زه مستقل یو شخص یم زه کوم تنظیم پورې تړلی نه یم چې هغه تنظیمی اړیکې تعقیب کوم په دوستۍ عقیده لرم دوستي به مسره وي او هغه مشري د دوی منم د هغې مشوره چې کومه وي طبعا هغه به خپل ځای او تاثیر به لري مګر دا چې بیا به زما نهایي تصمیم څه اوسي هغه درته څه نه شم ویلی
او د انتخاباتو کې خوب کاندیدیدل نه غواړم یا تاسو د ځینو کسانو نمونه اخیستل کېږي نو ستاسو د خوښې څوک کاندید شته
دا چې زما نوم نه اخیستل کېږي معنا دا چې ما کوم خاص علاقه مندې نه ده ښودلې په دې دغه کې زه خپل همدغه اوس مهمه وظیفه ما د همدغه خپل مالي وزارت دی خپل ټوله توجه فکر زما دې وزارت په پلوته اوسي دې اصلاح په پلوته اوسي دې لا بهتري په پلوته اوسي 2014 کال کې ترڅو ستاسو کاندید چې ما ورسره خپل ژمنه کړې وینه نه ترڅو نشته ټول معزز خلک دي لا ترڅو نهایي شکل یې نه معلوم چې څوک به کاندید وي څوک به نه وي کاندید هغه وخت معلومیږي چې راوړند شي ما دوه تر وګړي خپل اعلان وکړي خپل پلاتفورم اعلان کړي خپل او 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 خپل کار شروع کړي خپل دفاتر په مرکز په ورته کې وي خلاصومه په هغه شکل کاندید لا ترڅو نه معلوم شي ترڅو اوازې کاندیدونه دي کاندیدان دي هر یو خپل مثلا د رئیس برور د خپل د رئیس برور نه تاسو اوریدلی او نور نه ما اوریدلی چې کاندید دی، مګر کراوړنی شو خپل اعلانو کې به کاندید دی. یا مثلا
به به تاسو ملاتړ
ما دستویل چې چې په دغه برخه کې چې زه چې د چانه دغه کو هغه به سړی خپل محاسبه په خپل وخت کې سره کوي.
دا مشال ریډیو دا تاسو ستوندې
دین ته وو ډیر لوی اپو سالا زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنډې شو په سروان
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په وته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس کوو کړل شي
ستوندې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز